السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هله دا دواړه خبرونې را سره واوري. خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د شدید ورښت او سیلاونو وړاندوینه کړې ده او خلکو ته خبرداري ورکړې. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د هند خوا افغانستان سره د مرستو شو غنمو یو محموله هرات ولایت ته رسیدلې ده. دبليو اف پی پر خپل ټوئیټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10000 میټریک ټنه یاد کړې او په خبره یې لږی سره مخامخ کورنۍ ته ویش پیل شوې ده. د دبليو اف پی په وینا هند تیر 2022 کال کې هم افغانستان سره د 30000 ټنه غنمو مرسته کړې و. د افغانستان سره د غمرستې داسې محل کیږي چې د ملګرو ملتونو د مندنو لمخې دغه هیواد د نړۍ په کچه لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې د مرستو په ویش کې عادلانه چلند هم نه کیږي. بل ورته سیګار او یو شمېر لویدیځو اجانسونو د مرستو رسولو په چارو کې د طالبانو د مداخله راپورونه هم ورکړي، خو طالبانو رد کړی دي. طالب چارواکي وایي چې د جبل سراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانونو او پټرولیم وزارت ورمو ورځ د پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه، د بیارغونې هڅې روانې وي. د جبل السراج سیمنټو فابریکا په 1400 هجري لمریز کال کې د پخواني چکسلواکیا د ماشینري په مرسته جوړه شوې وه چې هغه مهال په ورځنۍ توګه د سلټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود چې د هیواد اړتیاوې پوره کوله. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټاکل شوی د روسي او چین ولسمشران ولادمیر پوتین او شي جن پینګ نن د شانګهای سازمان په انلاین سرمشریزه کې چې په هند کې جوړیږي ګډون وکړي. رویټرز اجانس لیکلي دا به د جون په 23 او 24 په روسیا کې د حکومت په ضد واګنر ډلې له وسلوال بغاوت وروسته لومړی ځل وی چې پوتین یو نړیواله غونډه کې راڅرګندېږي. د شانګهای د نننۍ غونډې کوربه د هند صدر اعظم نریندرا مودي دی. مودي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې امریکا ته تللی او هلته یې له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې ځانونه د نړۍ په کچه یو له بل سره نږدې ملګري بللی دي. هندي رسنیو ویلي غونډې ته د قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان مشران د ګډونوالو په توګه او د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکي د څارونکو په توګه بلل شوي دي. او تمه ده د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ین سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماټانو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوی او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس سټولټنبرګ چې له 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی، په څو بحرانونو کې د دې پوځي اتحاد مشري کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیره یوه اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو له کبله خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
کابل، امو او هلمند سیندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکي درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اوومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له سل څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر IOM هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي تر څو دوی ته لازمې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتونکو چې په پاکستان کې دی بعد ستونزې ګالي. له دې ډلې مدونا حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په اساسوالۍ تیر شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په پاکستان کې د ویزو د تمدید ستونزه تر ټولو ستره ستونزه ده. له هغه مدونا حیدر سره صفی الله سنگزی خبرې کړې او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د نورو عمده ستونزو په اړه پوښتلې دي.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي، او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو چې دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزې باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان څخه خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دی، هغه موږ په ویزو، پاسپورت او نکاحات او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل، او اوس هم دغه یو کال د تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته، او ټول یودم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي، او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
میرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړئ، څه غوښتنې لرئ؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی راوغوښتلو درېیم مملکت ته، چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو، او کله چې موږ هرچا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه راورسول او دغه موږ ته ویل شوي وو ستاسو به د کیسر پروسس پورې خپل هغه مصارف خپل جوبه هغه برابروي، نو موږ د کور څومره سامان و، څومره زیورات و، هر څه چې وو موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول. د دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه، له دې ډاره، له دې هغه چې موږ د امریکایي مؤسسات سره همکاران و، د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښوست. هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن، خپل کور، خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي. ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وعدې باندې کلک ووسي، او د موږ لاس نیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی شي هاجره پام وکړي، توجه وکړي، او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پا پاکستان کې یو افغان کډواله چې درې هیوادونو ته د تګ نیت لري او هلته له ستونزو سره مخامخ ده، مدونه حیدر و چې ازادي راډیو سره غږیده.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوریدونکو په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس راځو کندوز ته. په کندوز کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې یا په ټوله کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچا کمه شوې، خو وایي چې خلک بیکاره دي او د لوږې کچه ورسره زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار له یو شمیر کندوز کاریانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی دی.
د کندوز یو زیات شمیر اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سري وسلوال، سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر ازادی راډیو ته وویل
جرائم لقبیل ده، سرقت او اختطاف او سرقت وسایط مجریاتونه ده هم کم سوی دي، نو په ډیر پټیټه سره راغلي دي. دغه سابقه له حکومت نه را پدی خو ګرافي جرائم ډیر ټیټ راغلي دي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندوز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې، د هدفي وژنو او د بیلابیلو جنایي پیښو شاهد وو. د هغه په وینا چې ان زیات شمیر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیان ښوونځیو ته نشو استولی.
نورو جنایات او جرم او مجرمینو هغه خلک چې غاصب کوو، غصب کوو، غلای کوو، لوټ کوو، هغه خلک الحمدلله اوس نشته، نه کوم د غلري نه دا کارونه کولای شي. جرم و جنایاتو دا خبری وسی چه نست فضل ده خدای ده شپی تریوی پوری منگا چکتو پورتا گرز و الحمدلله تو سا پوری خپل شخصا ما دسی واقعا دلی دلی خلکو تا دسی آزیر ده هندهی.
دوی تینگار کوی چه دی تلپاتی او سرتاسری امنیت تینگخ پا خاطر باید دی طالبان و سرپرس حکمت زوانانو تا پا کور دینن دی کار و روزگار بختیا برابر کدی تر سو پا طولنه که دی هر دول جنای جرمونو لمن را طوله او خلق پا آرام فضا که جوان دو کدی. دی کندوز خار یو بل وسیدونکی ادریس محمدی آزادی روډی ته وویل
زورګوی نه جرم جنایی هم کم شده، بند مشوی
اوس زور او زیاته نشته او هغه په خوانی زورواکی او غیر مسول وسلوال هم نشته دي چې خلک په بلا بیلو نمونو زورول. مو خوشالي اوس د جنایی پیخو کچا راټیټه شوه ده.
د نموړي ولایت یو بل وسیدونکی عبد اللطیف هم ورته خبره کوي.
مانم غزوت میتانه گشت گزار کنه، از اول کې بل گشت گزار
اوس خلک کولی شي چې شپه ورځ په ډاډز له هرې خوا ته تګ راتګ وکړي. پخوا خلکو نشو کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي، ځکه پخوا جنۍ پیښې او د خلکو زورول زیات وو. اوس په آرامه فکر خلک خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي.
ګڼ شمېر کندوزیان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته